پخوانی همکار لا قول لیکلی سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 مله خپل زوی او فلم خصم کې سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. د بیان لمخې د سیدی زوی او فلم خصتون کې روسته خوش شول خو نو مولا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وايي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستی او بیل کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبري اعلانو زپل بند کړی. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه سنت ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې خزي پکتر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بي برخي شوي، د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې په کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قوماندانۍ په خبره ټپیان د سدآباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانی روغتي حالت له خطره وتلی ښایي. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبې د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې وه. په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخو لوړه درجه 10.8 وه. په تیره یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس ته تایید کړی دی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې پورز مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سپر سره ظرف شوی منګې ستروشنای لار نه لرو منګ اخر حد تمایوسی خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سم مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهرې جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یوه هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 اتیومه ګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
تاکرماتا جمنا ماتیم بحر روغ دنن ماتیم.
نن ام دا موضوع تیرون ملتیم وکری قدر من اردن کو دیگان شمیر دوانانو پا باور چاپی رسانه یار وقت پا تیره بیا ووز چه لشبگم طولگی سخد دی پور تر طولگی و دینجونو پر مخ دی زدکر دروازی بندی دی دیره گتا وره تمامی دلیشی. خوله بعد مرغادی طالبانو لدوام زیلی واکمنه را پا دیخوا دیاد نظام دی بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو لوجه د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپی رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته 2 کاله مینه مجله چاپ نشوي کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانیدلی چې د دې مجلې 9 اتیومه ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤل خبرې واورو، له 2 تنو ځوانانو سره چې په خبره مینې مجلې د دوی د سواد کچا لوړ کړی غکیدلیو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړی د لیکلوست ټولې لارې ور باندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوښي له مجلو څخه یوه مجله ده. کله چې زه ډېره کوچنۍ وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان به ماته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډېره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډېر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنه کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وې او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینې مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه یې راته وایي مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه یې راته وایي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کمې پیښې به چې تېرې شوې وي، هغه کمې کیسې به چې تېرې شوې وي، زمونږ خورګانو ملالو به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به یې په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوی دي، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو چې مونږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا مو سي او مونږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپله هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیه ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره مونږ پیدا کړو، مونږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، مونږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، مونږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاړ نه کړو، مونږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپلې نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوې دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر ښه خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی سي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالبو نور هغه څه دي چې ته په کور کې اوس لولې.
خپله که یو انسان خپله وړتیا ولري او ما سنه شي خپل ورتیا مثلا له لاسه ورنکي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي. هغه څه لیکنې چې لري، څه ورتیا چې لري، هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري، هغه تر پښو لاندې نه کوي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، تېر شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سختې تېرې کړې دي او بیا یو ځای ته رسېدلې دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې مونږ د صفر سره ضرب شوي، مونږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، مونږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ځهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه دوی په واک کې لري، مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي؟ یعنی نه
که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دا هم ګټور دي. تاسو خپله تجربه ورسره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېرې خبرې ته مې اشاره وکړه. زه خپله یوه ښوونکې یم کنه، او خپله مې سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې داسې یو کلاس جوړ کړو چې زمونږ په کلي یا زمونږ په ماحول کې چې کومې جنکۍ دي هغه به راتللې او زما سره به لږه لږه املا کار کوله، مګر هغه جنکۍ زه اوس داسې ځایانو کې ګورم چې هغو ډېرې ښې ښې لیکنې کوي، ډېرې ښې ښه شیان لیکي، مګر هغو سره ما دومره خوارنده کړې، ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړي، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سوی نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده که کتاب دی، هېڅکله د ځوانانو یوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درس وی وه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی کنه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیوګانو مصرفوې دغه داسې ویډیوګانې خو ستا مخه هېڅوک نشي نیولی کنه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی، که ته زما ټولنه خرابه ده زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې کنه، ستا د لیکونو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا ستا د ذهن د وړتیا مخه خو څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کم دای وخت دی، ولیکه ولیکه ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
میوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړی دی. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي،
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله، هغه وخت کې د مینې مجلې غوړېدلې ګلان یو لړۍ شروع شوی و، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزل یې همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو، شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړي دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باورې کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ شوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر به ښه وي.
تا کړه ماته ژمنه مات یم، تا کړه ماته ژمنه مات یم، بهر روغ د ننه مات یم، تا کړه ماته ژمنه مات یم، بهر روغ د ننه مات یم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه مات یم، دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه مات یم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه مات یم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل و.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اورېدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مساعده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ور ولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته ایسي، هغه کور کې چې کومې انجونې دي، د دوی خویندې، د دوی میندې، له زده کړې لرې دي، دوی وګوري. په دې رد خبرې پیچه د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمه دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېره مهمه دي. لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغه سي ټولنیز رسنۍ چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمې ګټې، محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو ده دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه کینی اخستې نه ښه کولی شو، نسبت هغه مطالعې ته چې هغه د شیشې مطالعه ده، د موبایل یا د پی ډي ایف یا د کمپیوټر. هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره، که په موټر کې، که په لاره، که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبی لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کېږي هغه د شیشې له مطالعې نه نه کېږي. ما په خپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره دعوې سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډېری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي، نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو، تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به موږ چا ته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کېږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي. بیا خپل اولاد درک کولی شو، خپله مېرمنه درک کولی شو، خپل خویندې درک کولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی به وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درک کوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوې ګڼا نه تیمه شماره چې ده دا چاپ شوې ده، څو ولایتونو ته ورسېده، او زه هلې ځلې کوم چې یو اسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا، امریکا او کاناډا ته، هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی همدا مینه مجله ورسېږي. نو د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم، او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي. یوه اونۍ وشوه چې دا نوې ګڼه چاپ شوه.
د مینې مجلې پاک لره ته وایه، شروع مو څه وخت کړی وه؟ بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله؟
په 2002 کې دیارلسوه یو اتیا لمریز، او هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړۍ ګڼه هغې وخت کې چاپ شوله. بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې. هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله، چاپ په پېښور کې کېد. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. د مجله چې وه ډېر بازار و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو، بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي، سړي دي نه ځي، او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه زه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک، او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو، هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو دې مجبورۍ له امله، نورو ځایونو ته لاړه. نو موږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هیوادونو کې هغوی باید د خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې دغه نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي، او ځوانان ساده مطالبو ته چې د هغوی په ژبه باندې هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي. بل د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب، موږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان، همدغسې استادان، لیکوالان، شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي، د طلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي. تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره، کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره، پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي، ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو سیاسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده، د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي، د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره، د ادبیاتو د استادانو سره. د مینه مجله کې په دې نهات یا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوې.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ، ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا یې خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. د دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت یې دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي ملاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې، نو بیا نه وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم. خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو مونږ لرو، هغه پخوانی جواز، او سانسور خو مونږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي. خو خبره دا ده چې مونږ وایو چې د دې ښوونځیو د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې کوي او سخه مو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله داسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړي. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده، دغسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي، څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما دپاره زیاته چاپ کړه، ځینې وخت به پیسې هم مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې، زه د ښوونځیو کې اوسې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویې شم. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزني، کندهار، میدان وردګو، دې ځایونو ته به مینه مجله تلله. هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو ډیر لګلې مونږ په بیلا بیلو موضوعاتو باندې یا په بیلا بیلو تورو او پلشو لنډۍ غوښتي لیکونه به را لېږل هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل هغه لنډۍ به خپرېدي متلونه به خلکو کلو نه را لېږل خلکو به چې لنډۍ را لېږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات کلتور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوخت او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلان په نړیوالو رسنیو کې ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د هغه لوستلو نه شروع شوی و. مونږ به دا نوي ټوکېدلي ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښه و د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو به دا به په ښوونځیو کې و نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي څومره مطالب ورته ور ولېږي ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي او ځوانان باید کور ته کتاب ویسي هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي اخبار پیدا کړي ورځپاڼه پیدا کړي یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي دا د دوی په تاوان هم ده. اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې مونږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای دي کور ته دي کتابونه ویسي مجلې دي ویسي اخبارونه دي ویسي.
بله جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
د اتو نه تر لسو کسانو پورې ما سره که ورته مجله ورپشا کم وړي هم ولایت ته هم وړي اډې ته هم رسي یا په پلور کې مونږ سره مرسته کوي یا د چاپ په برخه کې او ځینې نور دوستان دي چې هغو د سپري لانسه د خدای په رضا باندې تاو دي ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي د وطن نه د باندې دي هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یوه نړۍ مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي. سلامت اوسئ.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
سمست ځواني لری غړ شوازې سوي چندری پوا دو جانا ندی بے پشتو جانا سکھے گرانا خل گو تیز مزڑ گو جانا تیز مزڑ گو جانا تیز مزڑ گو جانا نواڑ متھا یار بستی وہ سور سارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینس مالا لئے تے گورس مازڑ گئے تھا چل بدی آری کو زمان تزر نمائے تھا زمان تزر نمائے تھا زمان تزر نمائے تھا
دادی شیطانان خلقی تدوی فروفان سی تدوی فروفان سی تدوی فروفان سی شمو زین سار تنها خلق پر مهگران ولا هیوان شایری لکی وایم و شیروان اشنا وایم و شیروان اشنا وایم و شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سوک بمی جلان کی مجیو لزرگی یاران مجیو لزرگی یاران مجیو لزرگی یاران